او د سوریه او روسیې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او لویدیز قدرتونو د اوربند غوښتنه رد کړه.
که غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم صاف اواز اورېدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې د ازادي راډیو تر څنګ اورېدلی شئ. البته په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. مخکې له دې چې 2 اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دی ډیر ویاړي چې ټایم مجلې دی د کال شخصیت غوره کړی دی. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
ټایم مجلې د سږ کال د شخصیت لپاره 3 کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شامل شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې 3 کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر در تایم در کال شخصیت در اعلانولو پترسکی وویل بیل شکه پا 2018 میلادی کال تر طولو خبر جوراون که شخصیت دونالد ترامپ و در تایم مجلی در 2018 کال شخصیت در امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ دی. تایم مجلی پا تیرو نیوی کلونو که هر حقه توک پا دی نامه نمووله چه شه یا بد اخیسی پا نلی که لراله دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالد ټرمپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نه شي ویلی چې ټرمپ ته یې دا نوم نوموړي ته د ښه والي او که بدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ټرمپ شعار و راځئ چې امریکا لا ښه کړو. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویل شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه وه. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی. خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پر مځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما 2 ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. تیر کال د جرمنی صدر اعظم انگیلا مرکل د پناه غوښتونکو د پالنې لپاره د ټایم مجلې د کال د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منه دوستانو، خوونه او روزنه د یو روښانه راتلونکي لپاره زیری دی. خوونه او روزنه ته لاسرسی د هر انسان په ځانګړي ډول د هر ماشوم حق دی. دا مشهوره خبر خو ټول اوریدلې ده چې وایي چیرته چې د ښوونځي دروازه خلاصه وي هلته د ناپوهۍ دروازه بندیږي. د اسلام په مقدس دین او ټولو ملي او نړیوالو اسنادو کې زده کړې ته ډیر پام شوی دی او زده کړه د هر انسان حق ګڼل شوی. د اسلام د مبارک دین او نړیوالو اسنادو پر بنسټ هر انسان که نارینه دی او که ښځینه دا حق لري چې زده کړه وکړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټول افغانانو ته له کوم توپیر پرته د زده کړې حق ورکړل شوی دی. د زده کړې کارپوهان او ښوونکي د زده کوونکو لپاره 3 شیان ډیر ضرور ګڼي. لومړی ښوونیز چاپیریال، دویم مسلکي ښوونکي او دریم درسي نصاب. نن موږ د ماشومانو د زده کړې په اړه غږیږو. له موږ سره په خبرونه کې د یونسف دیداری کارکونکی ده. هغه به خپل ځان وپیژني.
ډیره مننه. زما نوم لیلما حسنی ده. زه د یونسف په دفتر کې د تعلیم و تربیه د مسؤل په حیث کار کوم.
ډیره مننه. کوم ماشومان له خوانځي څخه لري پاتې دي؟
هغه ماشومان چې د جنگ له امله د خپل کورنۍ او اولاد څخه بې ځایه شوی دي، او هغه ماشومان چې خپل وطن ته بیرته ستنه شوی دي، هغه ماشومان چې د مختلفو ملیتونو یا اقوامو څخه دي، هغه ماشومان چې فعلا په ناامنه ولایتو کې اوسیږي، دوی د مکتب نه د خوانځي نه لري پرته ده.
شمیر راته ویلی سي چې تاسو د سروې له مخې په کوم عدد ماشومان د زده کړې نعمت نه بې برخې دي؟
د وزارت محترم معرف له سروې له نظره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان دي چې د مکتب نه لري پرته ده.
په دوی کې بیا انجونې ډېرې دي که هلکان؟
70% انجونې دي په دې ماشومانو کې.
علت یې څه ګڼئ؟
علت یې ناامني په اوله درجه کې ده، او فقر دویمه درجه کې ده، او نور علتونه هم ده چې دا د جغرافیایي له لحاظ نه مثلا په لاره کې د دوی سیندونه راځي یا غرونه دي، نو د دې لحاظ نه ماشومان نشي کولی چې مکتب ته بس.
کورنۍ ممانعت څومره رول پکې لري؟ یعنی څومره کورنۍ دي چې نه غواړي لورګانې تحصیل وکړي؟
کورنۍ تقریبا کولی سم ووایم چې ډېر دي، مګر وجه یې ناامني ده، ځکه چې داسې یو څوک نشته چې دوی ته ترانسپورټیشن یا د موټر د کرایه دوی ته برابر کی چې جنکیان مکتب ته ورشي، یا مکتب نږدې نه ده، دوی کورونو سره نږدې نه ده. ستونزه دا ده چې کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي چې مکتب.
هغه ماشومان چې دوی زده کړې نه دي کړي اکثره یې په ښارونو کې اوسیږي، او که په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې؟
اکثر ماشومان په لرو ځایونو کې اوسیږي، هلمند ولایت کې، اروزګان، زابل، دا ولایت ناامن ولایتونه دي. دوی کورونه هم ډېر د مکتب نه لرې ده، تقریبا 8 کیلومتره لرې ده، نو دا ماشومان نشي کولی چې مکتب ته لاړ.
څنګه به په دې وتوانیږو دغه کوم ماشومان چې له زده کړې لرې پاتې دي دوی زده کړې ته مخه کړي؟
وزارت محترم معرف په خپل 15 کلن پلانونو کې دوی داسې تصمیم نیولی ده چې باید هغو ماشومانو ته چې دوی د مکتب نه لرې پرته ده، دوی ته باید یو لاره پیدا کړي چې دوی په خپل مکتب کې ادامه ورکړي یا خپل مکتب ته ولاړ شي. دوه طریقه یې فعلا دوی پیشنهاد کړې ده چې یو چټک زده کړې مکتبونه دي، او دویمې محلي صنفونه دي چې ماشومان باید هغو ځایونو ته ورشي. مثلا چټک زده کړې د هغه ماشومانو لپاره دي چې عمرونه یې د 10 نه تر 15 کلونو پورې دي.
چټک زده کړې تاسو ویلې کنه د لږ واضح کړئ څه رقم زده کړې دي؟
د چټک زده کړې د هغه ماشومانو لپاره دي چې عمرونه یې د مکتب د عمر نه زیات شوی ده، 10 نه تر 15 کالو پورې رسیدلې ده. چټک زده کړې دوره د تعلیمي دوره 6 میاشتې، مثلا یو صنف باید په 6 میاشتو کې وایي بیا فارغ شي، په دویم صنف کې لاړ شي، نو دویم صنف هم په یو کال کې باید 2 صنف نه دوی فارغ شي.
څنګه دوی کولی شي چې درسو ته رسیدګي وکړي؟ یعنی په یو کال کې 2 صنف دوی لوستی شي؟
هو، ځکه چې دوی رخصتي نه لري، مثلا 3 میاشتې رخصتي چې نور ماشومان په ژمي کې یا په اوړي کې لري دوی نه لري، نو ځکه دوی کولی شي چې خپل درسونه په مغه 6 میاشتو کې پوره کړي.
څومره دا موافق وي دی تاسو چټک زده کړې ستاسو یادونه وکړه؟
ولې ډېر موافق ده. وزارت معرف هم او هغه نور انجوګانو چې دوی مغه برنامه تطبیق کوي، اوس هغه زده کوونکي چې د چټک زده کړې صنفونه فارغ شوي ده، په 6 صنف کې په رسمي مکتبو کې په 10 صنف کې ده،
یعنی د دې سوي امتحان ورکړی ده، بریالي سوي دي.
په 3 کالو کې د 6 صنف نه فارغېږي، د چټک زده کړو کې به ځي رسمي مکتبو ته په 10 صنف کې شامل کیږي.
او یو رقم بل زده کړم، تاسو نوم واخیسته، هغه رقم زده کړې
هغه محلي ده، هغه نارمل
یعنی څه رقم؟
هغه د 3 اول سنه تر 3 پورې ده، د یو تعلیمي کال 9 میاشتې د رسمي مکتبو په شان. نو دوی کولای شي چې په عادي ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، او بیا وروسته د 3 صنف نه دوی خپل 4 صنف رسمي مکتبو کې ادامه ورکړي. او یا په ځایونو کې چې مکتب لري ده، جنکیان مخصوصا نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، بیا موږ ځای کې دوی ته رسمي مکتب ایجادوي وزارت معرف.
تاسو اوس د نجونو د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي.
که یو انجلۍ مکتب وایي یا باسواده کیږي، هغه خپل ټول کورنۍ باسواد کولای شي، نو دا یو ارزښت ده. او بل چې خپل ځان هم کولای شي چې مرسته وکړي او نورو ته هم مرسته کولای شي. نو زموږ په جامعه کې سطح سواد ښځو یا نجونو ډېره ټیټه ده، نو موږ غواړو چې تعداد د جنکیان په هغو ولایتو کې چې د دوی د شمولیت لږ ده باید زیات شي.
د تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړی؟ کومې لاسته راوړنې لرئ تاسو؟
موږ دوه برنامه لرو، یو برنامه د نجونو د تعلیم و تربیې په برخه دي، او دویم برنامه هغه محلي یا کلیوالي زده کړو ده چې هم کلیوالي صنفونه دي هم چټک زده کړې دي. تقریبا 15,000 صنفونه موږ مرسته کوو وزارت معرف سره، په دې 15,000 صنفونه تقریبا 50% جنکیان.
کومې اسانتیاوې تاسو ورته برابروئ د زده کوونکو ته؟
کلیوالي صنفونه دي، اول خو یو یونیسف روی ته د تخته او فرشونه برابرۍ قرطاسی برابرۍ د معلم صاحبانو لپاره ماش ورکي او د مانیټرینګ لپاره یو سهمیه لري وزارت معرف سره چې دوی باید مانیټرینګ وکړي او په ځایونو کې چې وزارت معرف یا یونیسف نشي کولای چې ورشي مانیټرینګ لپاره یونیسف کولای سي چې یو کس مقرر کړي د ترټ پارټي مانیټور په حیث او مقرر کړي هم ده چې دوی مانیټور وکړي.
تاسو خپل اټیکل ګرځي سروې کوي لرو پروتو سیمو ته ځي خلق څومره علاقه مند وینې دین جنو له درس او تعلیم سره
په غوځایونو کې نه امن دي خلک خوشاله ته چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي مګر د امنیت له لحاظ نه دوی نه غواړي چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي.
کچیر په ټولنه کې ماشومان زده کړې ونه کړي لکوم زیانو سره مخ کېدلی شي.
کولای سم وایم امدا اوس د افغانستان حالت جنگ نامنی د ټول د بیسوادۍ له لحاظ نه دي. کله چې موږ وایو چې افغانستان نامن ده افغانستان کې جنگ ده سول نه راځي که با سواد موږ ډیر ولرو نو دوی د سواد په نعمت باندې پوهیږي دوی د سول په ارزښت باندې پوهیږي نو ځکه سواد ډیر مهم او ضروری ده هر یو انسان لپاره دی او مملکت په سطح ډیر مهم ده.
کورنۍ ته څه مشوره لري تاسو دوی څه وکړي چې پیو ډول نه پیو ډول په خپل بچو باندې زده کړې وکړي؟
ټولو مایندونه د ټولو پلرونو نه ځي هیله لرم چې خپل ماشومان مخصوصا لورګان پریږدي چې مکتب ته لاړ شي او دوی خپل سبق ته دوام ورکړي ځکه چې نه تنها د دوی د هلک یا جنۍ ته ډېر ضروري ده د دوی ټول کورنۍ ته ضروري ده چې دوی باسواد شي.
ډېره مننه. خیر اوسې. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای د ژمي پراته غو هوا سړې دوسر په خوسیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمی نه په استفاده سره د وسلوالو د زپلو غواخ کوي. ملخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپور نه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لوی عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروسته امنیتي وضعیت سړول دی. ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری به ځواب کړي. تاسو تر کله وي ستړي مشي؟ جنرال صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به د دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخنۍ زیاته شي ری سیمه دي الته به زه پیترسو د اوړي پر اتګیا د بهار پر اتک سره د غوي فعالیتونه کمزوري کی. ستاسي د لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بل ګوري موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع د وسلوال پوز ټول فعالیتونه ورزو او څونه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځې کانفرنس درلودو چې پای کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورونې چارو وزارت، محلي ارګانونو ټول ګډون کړو. پای کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په وړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلود هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفق دو دپاره څو برخې دي. یوې عملیات شفق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وې په وړي کې او په پسرلي کې د هغې د غختلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره موږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې موږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو موږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوي دي چې انشاءالله په ژمي کې په دې باندې موږ کار کوو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کړو، خون او روزنه به قوي کړو او هغه مشکلات چې موږ په وړي او په سرلیک درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمي کې دغه وظایف موږ اجرا کړو د پسرلي لپاره چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دښمن
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسې ځان قوي کوي او که نه په دغه برخه کې جګړه کوي تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تا ته ما وویل چې د دې پلان یوه برخه عملیاتي شفق دی. په عملیاتي شفق کې موږ صحاوي قلي اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې تر څنګ چې موږ صحاوي قلي اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړي دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه موږ درې د شپې عملیات اجرا کړي دي. نو دا عملیات شفق دي. د پلان د شفق یوه برخه عملیات شفق دي او هغه عملیات شفق د دې دپاره دي چې چېرته دښمن دی چېرته چې امنیت کمزوری دی چېرته چې کومه سیمه کې دښمن دی هغه موږ په ژمي کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو له منځه یې ویسو امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط اماده کړو چې پسرلی کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلی او څنګه؟
ګوره موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړي دي او لروي. موږ په د شپنی عملیاتو په نتیجه کې 415 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان و هغه آزاد کړل. دا د شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ موږ په لسګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
له معمول نیوکه بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمیر عام وګړي پکې زر
د شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیښه رامنځته شوې وه مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعاً شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې څلور کسان وژل شو.
ګوره زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات مؤثر ترین عملیات دی په دی وردو او په هغه کې ډېر کوښښ شوی دی چې دې مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه ده بده جګړه ده په موږ تحمل شوې جګړه ده.
جنرال صاحب معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوې سیمې کې عملیات وشي هغه سیمه تصفیه شي خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمې بیرته دغه وسلوال راځي او مالته فعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې هغوی د اردو سره مرسته کړي. لامل څه دی؟ آیا هماهنګي نه ده موجوده د نورو ارګانونو سره؟ څنګه
اساسي خبره ده؟ د ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوه شي کچېرې جبهوي جګړه وې ده چې هغې خواته دښمن دی دې خواته موږ یو بیا دغه ستاسو خبره دا بیخي صد کولو چې موږ د دښمن نه کوم ځای نیولی وی دښمن شاته تلو هغه سیمه موږ نیوله هغه به زموږ سیمه وی. دا ګوره چریکي جګړه ده ګوریلایي جګړه ده دا هغه مشکل ترینه جګړه په شکلونو د جګړو کې
اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي خو حکومت نشي چې عملیات
نه قطعا زه دا تاسو سره نه مانم. ګوره تاسو وګورئ چې په دې جګړه کې دا په کلو په بانډو په ښارونو کې جګړه ده. ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی په کمیس پرتوګ په څپلیو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالي چې موږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي ترنه څادرې په اوږه دی راځي ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي مثلا ملي پولیس فعال شي امنیتي ملي فعال شي اردو خپل وظایف اجرا کړي او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات عرضه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی که د هندوستان او د پاکستان اردو راولي او د روسي اردو سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو هلته فوراً باید ولسوالو قومندانو مثلا څارنوالو قاضي او دا مکتمه خونځي دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي په دغه وخت کې دا خو تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟ ولې د تبلیغات ته غوي؟
زه تاسو ته وایم د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی البته کوم سوالونه تلاش ولته
د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی هغوی موږ باندې قوي و مګر دا د ودری کله کیږي دوخمن تلې په تبلیغات زمونږ نه ډیر شاته دي
معمولا کله چې سقوط را منځ کې یو تر ډیر پورنیو کم امدی چې یا کوچنی عملیاتونه چې ناکامي وي چې تجهیزات ونه رسیدلی په وخت باندې اکمال نشو دغه مسله تاسو ته څومره
دغه سوال پوس ګورش تاسو ګورئ و ورځ تاسو راشه وزاره دفاع ته ز تاسو ته وخایم هر ونه منګ درې څلور لوی قطارونه چې 250-200 موټر دي د زمونږ قلی اردوګان ته روان دي اکمالات
مګر د سیمې ته چلته باید تیاری لاري اکمالات
د دې تر څنګ منګ ترانسپورت هوایی ترانسپورت زمونږ ټوله ورځ مصروف دي په دې باندې چې اکمالات وکي خود جګړې آباد ډیر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده کوهستانی مملکت ته زمونږ غرنۍ هیواد دی په دې کې مشکلات ډیر زیات دي زمونږ هوایی قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دی تجهیز شوی نه دی چې موږ هر پوستې ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته موږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتره موظف شي دوامدار مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کیږي د هغې تر څنګ یو بله پیښه رامنځته کیږي چې هغه د دې نه ضرور وي موږ هلته مصرفیږو زه تاسو ته ویلی شم مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي موږ حشر رسولي البسم رسولي د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی شهید او زخمي تخلیه شوی دی زه درته وایم چې مشکلات دي جګړې آباد سیاتي ما نن تاسو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې موږ 18 ماریبوي عملیات لرو د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو درې شپنی عملیات لرو 18 هوایي ضربې لرو د دې آباد وګوره دا آباد تر ډېر حد ډېر لوړ دي نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کیږي کوم نواقص رامنځته کیږي دا په دې معنا نه ده چې خدا نخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوي غوښتې چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي نو خو جګړه ده کله کله مشکلات پکې رامنځته کیږي خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډېر جدي کار وایي
هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډېرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي فعالیت کوي مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړ دغه څو ورځې وړاندې موږ شاهدان لامل یې په څه کې ګڼئ ډېر زیات سقوط نه رامنځته
زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید هلیکوپتر قطعا سقوط ونه کړي زموږ الوتکه باید قطعا سقوط ونه کړي مګر تاسو څو ورځې مخکې ولیده چې د ملکي هوایي چلان یوه د برازیل الوتکه ولیده 80 نفره د فوټبال ټول ټیم یې پکې مړ شو
هلته ډېر کم استثنات
رامنځته د ملکي هوایي چلان د الوتکه چې باید قطم سقوط ونه کی الوتکه چې په هوا باندې الوزی د ژوندۍ ماشین دی زه موافق نه یم چې سقوط وکړي زموږ قومان سي د قلوردو پکې شهید شو زما هم سنفي و زه ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې و دی ورور نام راته زیاتو مګر مسله دا ده چې جګړه د زموږ هلیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې 1 ساعت پرواز وکړي 15 ساعته پرواز کوي 6 ساعته پرواز کوي د شپې پروازونه کوي زموږ هوایي قواوې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې اصلا توجه ورته نه کېده اصلا پلان نه و چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم هلیکوپتر لرو هم ترانسپورتي الوتکې لرو هم بالې ثابت الوتکې لرو هم د کشف الوتکې لرو که انوای ماته وایي زه درته ټولې وایم یعنې دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړی مګر دا کافي نه دی بسنه نه کوي د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړی وي زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پخو باندې ودرېږي د دې بځای چې موږ دوه درې نوالو هلیکوپتر لرو موږ باید منظمې لواوې د هلیکوپتر ولرو منظم ورکشاپونه ولرو منظم فابریکې ولرو د ترمیم چې هوایي هلیکوپتر چې 1 ساعت پرواز وکړي تاسو پوهیږئ چې هغه هلیکوپتر باید حتما په ورکشاپ کې ودرېږي یو ری باید ټول وکتل شي بیا یو هلیکوپتر چې څومره پرواز وکړي متوسط باید د معاینه وشي وکتل شي چې دا نواقص او څومره پروازونه چې وکړي 2 ساعته پرواز باید دا اساسي ترمیم وشي مګر موږ یو هلیکوپتر چې کله اواریس پیدا کوي جدي موږ هغه هلیکوپتر لیږو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیږو هلته ترمیمي بیرته راوړي ګوره داسې مشکلات هم موږ ورسره لرو د دې تر څنګ داسې مشکلات هم شته مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان هوایي قواوې دي زموږ پیلوټان قهرمانان دي شهیدان شو ټپیان شوي دي د خپل سر په بیه خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت
ډیر مننه کوم درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیونه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال دولت وزیر سره مرته برابر کړو تر بیا خې چاره